ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي راډیو دولسه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیدې. زنوری اسنوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1459 هجری المریز کال د غوی اسور د میاشتې دروښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د میل 12 سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرانس کې برخه اخلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې نن په دوشنبه کې ترسره کیږي ګډون کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. پاسار کړه څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیسو وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالر په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له دروشتو ولسوالیو او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټولو اوسیدونکو به د دې پروژې له درکه یوه اندازه پیسې ترلاسه کوي. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کانفرانس پرانیستل شي. په دې کانفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې غونډې کوربه دی. کامرون په لندن کې تېره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt systems and countries.
په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خورا ککړ سیستم پر ضد سخت حالې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډېر ښه پرمختګ هم کړی دی. د همدې لپاره زه دلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرانس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کامرون یو ورځ مخکې ته د برېټانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه کې به د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 میلادي کال پورې دی چې 195 میلیون ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبسینو سره څه باندې 40 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د پاکستان پولیسو وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. پولیسو وویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې دغه وژنې د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیسو د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کېږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړۍ مځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنگټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالاستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د موسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانیستنه د مئ په 14 په پولنډ کې وکړي چې تر 2013 میلادي کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1978 کال د اټومي تړون مخالف دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشته صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پېښه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او تر 80 ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درېو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې عراق وایي د هغې سیمې 2/3 برخه یې بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعد الحدیثی پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. د ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې 40 لاندې کړې وه اوس یوازې 44% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کورد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سنی قبایلي وسلوالو په مرسته چې ټول امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ملاتړ برخمن دي په تېر یو کال کې د رمادي تکریت او باجی په ګډون یو شمېر ښارونه له داعش بیرته نیولي دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې ده چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خو نړۍ حملې ترسره کړي. روسیا وایي یو عسکري د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغې سا ورکړه چې په ډزو ویشتل شوی و. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یاریګین په روغتون کې له اخیستو ټپو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یاریګین هم روسی سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او اوکراین وایي هغه 12 انځورونه موندلي دي چې تېر کال د ایټالیا له یوه موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکا تېره ورځ د هغو مراسمو په مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د سرحدي سیمو د چارواکو ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه تر 13 میلیونه ډالره ډېر ارزښت لري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. په کندهار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. په هرات کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 13. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2. په گردیز کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 21.9 او په فیض آباد کې اسمان ځای ورځ د اورښت احتمال شته د تودوخې لوړه درجه 22.9 اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واوره او ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
په دغو دو ټکو به اشرف غنی په دې کانفرانس کې تمرکز وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي
دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت له دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د آبادی په نوم د امریکا د پراختیایي ادارې د پراختیا نړیوالې ادارې د مرستې له پروګرامه ډېر کوچني متشبثین راځي دي او د امریکا سفیر هم وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي.
د مخه موږ څه کې ګول ان لارم دا شان نسو جوړولای. آبادی زموږ سره په بعض مشین آلاتو کومک وکړي او زموږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسټی ته موږ ورسېدلو وسل میټریک ټن کیپاسټی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د جاپان هیروشیما ته به د د امریکا ولس مشر باراک اوباما سفر وکړي د هغه خار د چې امریکا پر اټوم بم غورځولې او د ژوند رنګونو کې بلې وی خبريالي واوري چې د دې مسلک په غوړه کولو کې څه ستونزې ګاللې دي.
کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیاته مینه مې درلوده چې زه باید یو ورځ خبریاله سم، نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد له اخر له لوري وبخې دوهم دی، یعنی په 168 هیوادو کې راغلی دی، 168 ځای نیولی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر باید د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ور مبارزه کړې ده. تفصیل دې احمد شیبر پر راپورټ کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حق او هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیلې د اداري فساد پر ضد کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د 1400 لاسره وړنې هلته یو شمېري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانستل کېږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خود ولسمشر مرستیال ویاند وای چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمید الله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به شبا جدیت امر مبارزه علی فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسی، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړي او هغه کړي چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیز کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مل شول. انډیپندنت رسپانې د بریتانیا د صدراعظم ډیوډ کامرون خبري د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یو شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به موحسه داوي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومنل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په هغه کانفرنس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو، خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه خبره پرون اصلاح کړه او پارلمان ته په خبرو کې وویل چې په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک ککړ سیستم پر ضد سختې هلې ځلې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا پروژه چې د کاسا زر په نوم مشهوره ده له قرغزستانه پیلېږي، د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ده. تفصیل بیا هم د احمد شیبر پر راپورټ کې.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف هم ګډون کوي. کاسازر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمه پیلې شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسي شي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنځشنبه چې کله دې دایې ته کوي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخته تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي، افغانستان کې 520 کیلومتره لاره وهي. بینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د موزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیرې شي. د کاسازر پر پروژه به 1.2 میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوي دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وایي
دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایی سیداش پر مشت بخمیسی. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو سالول او د درکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسی. وروستی یو نهایی مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسازر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو تر څنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
د سهار 8:14 د یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر بنن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې غونډې کوربه دی تیره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل چې د اداري فساد پر وړاندې سختې هلې ځلې کوي. د افغانستان نایجیریا رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کې خپل خزه خواخې او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. عراق وایي د هغې سیمې 2/3 برخه یې بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په پکتیکا کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د شغورل لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورسپانې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدې چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي خو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دیره دي چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړې دي. واشنگتن پوسټ کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي چې په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو او سوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوه همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورسپانه لیکي ډیوډ کامرون چای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورسپانو په سرلیک کې خپرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسني مشران ښه پوهېږي چې هېوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورسپانې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر ګټلو وروسته په خپلو هېوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلي دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به یې پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
ازادي راډیو اوري مخکې خبرونه کوم ورته چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. یو شمېر هغه افغانان چې د آبادی په نوم له وړو او متوسطو تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ له دغه پروګرام څخه برخمن دي وایي چې برخمن شوي چې وایي چې له دې لارې کارونو ډیره وده کړې ده. نور تفصیل د قاسم سلامل پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د آبادی په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادی د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه سوې ده.
د مخه موږ چې ګول ان لارم داشا نسو جوړولای آبادی موږ سره کومک وکي او موږ سره بعض ماشین آلات کی کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټن د وراسته کیپاسټی ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټی ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنم د ټوپونو د تولید فابریکه مشره عزیزه مومن بیا د نوموړې له فابریکې سره د آبادی د پروژې لاري د تخنیکی مرستو یادونه کوي. دا وایي موږ د 8000 ډالر په ارزښت یوشت ماشینونه د آبادی لاري ترلاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم ترلاسه کړو. آبادی د یو اس ای ای ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې له وړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغې پروژې له لارې تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیون امریکایي ډالر مرسته سوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیايي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فایده په نوم یو بله پروژه هم پرانیستله چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادی پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجې سره تر 2018 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د آبادی د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهوند وایي دا ډول پروژې د لنډ مهال لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو ولګوي ترڅو د اوږد مهال لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیک چې د اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه سخت غوښتنه کوم چې داخلي برق ته توجه وکړي. دی وایي د بل تل تک تر نیمو شپو دی. دغه راز رئیس سائم الکوزای لننګرهار علی کی اشرف غنی باید نور د فساد جر لیو باسی. محمد الله هم د هلمند لسنګین څخه لیکلی چې له حکومت هیله کوم چې د کندهار د برق لاین چې په سنګین کې شکیدلې دی بیرته ونښلوي، ځکه چې په کندهار او لشکرګاه کې خلک له برېښنا له کموالي ډیر په تکلیف کې دي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم 1313 شمېرې له لارې مو راستولي وو. ډېره مننه. پیغامونه زیاتې موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپروو. وبجي او تليريش تقيدي او سمي ونري والموزو چارواكي واي پدي مياشكي دي جاپان هيروشيما تا دي امریکا دي ولس مشر براك اوباما سفر با نموري تا چانس ورکري چو گوري چه پدي خار دي اتم بم لغرزي دود څومره ستر ناورین رامنځته شوی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د مئی د میاشتې په 28مه نیټه هیروشیما ته ورشي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6مه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اتومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 اکثر کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کې ووژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو، میاشتو او کلونو کې د ټپونو او د راډیواکټیف د خورشو وړانګو له کبله راپیدا شوو ناروغۍ ووژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه لمځکه سره هوار شوه. د هیروشیما والي هایډ هیکو یوزاکي خبريالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اتومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره له دې چې خیدې دې پیښې څخه ژوندۍ وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والي یوزاکي وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتومي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتومي برید په اړه د وختو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت. جاپان له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ پر مشرانو ټینګار کوي چې د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو ته ورشي، دغلته د اتومي بمونو له کبله رامنځته شوی ناورین وګوري او د اتومي وسلو د له منځه وړلو له هڅو سره یو ځای شي.
د ژوند رنګونه
زه شګوفه سغزایم او خبر یالم.
څومره وخت کیږي چې د خبر برخې کار کوي؟
تقریبا یو 9 میاشتې کیږي.
کله چې دغه برخې ته راتلی ستونزې مشکلات نه وو؟
مخکې لاغه څخه ډېرې ستونزې وې، ولې په وروسته بیا دا ستونزې د بین ولاړې؟
چې راتلی زموږ خصوصنتي ټولنه د اکثره خلک کورنۍ رسنیو ته جوړې نه پرېږدي، ستا څنګه اجازه واخیسته؟
ما مخکې لاغه څخه ډېر زیاته مینه درلوده، دغه کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیاته مینه مې درلوده چې زه باید یو ورځ خبریاله سم. نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله، هغه همیشه دا کوشش کوي چې زه باید یو معلمه سم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم. هغه داسې فکر کوي چې صرف معلمي او پاکه مقدسه وظیفه ده. نو کله چې زه دغه احساسات مخبر په زړه کې درلودله او زه په دې باندې باور مې درلوده چې زه کله کولای سم چې دا کار مخته وسم، نو ما خپل مور پلا راضی کړله او هغه هم داس مسره نه منله. کله چې هغه زما د احساسات ولیدل چې زه واقعا مینه لرم چې دا کار مخته وسم، نو بیا وروسته هغه هم سممانیت ونه کوي او زه ماته اجازه راکړله.
اوس چې د رسنیو کورنۍ تر اغلی څومره کامیاب ځان ګڼي، څومره کامیابی په خپل کار کې؟
تر اوسه پورې خو یو څه کامیاب ځان ګڼم، ځکه چې ډېرې په اوله کې چې زه دې ډګر ته مې قدم پرېښوي واقعا د ډېرې زیاتو ستونزو سره مخامخ وم. یعنی دونه تجربه مې نه درلودله، نو وروسته مې د ټولو همکارانو په مرسته باندې وکړای سه چې یعنی تر اوسه ځان بریالی احساسوم او په راتلونکي کې هم دا احساس لرم چې بریالی به اوسم.
پرته له خبریالۍ نور کوم کار کې؟
دغه نور کارونه هم کولای سم، مثلا کولای سم چې خیاطي وکم او دغه تر څنګه نور هم کولای سم نور کارونه هم کولای سم.
خیاطي کې څومره کې خیاطي زده کړې؟
خیاطی مې داسې مسلکي نه ده زده کړې. خیاطي مې خپل د مور څخه زده کړې ده، لکه څنګه چې زما مور کالي بغه چې کوله ما ورته کتله، او دغسې مې خپل کالي دغه لغولی سم. ول د هغه ته څنګه کولی سم چې مثلا خامک وکړم، خامک هم کولی سم، او هغه مې د کوچنوالي څخه خپل د مور څخه زده کړې دي.
په دغه برخه کې بیا څومره کامیاب وي په خامک کې، په ګلدوزۍ کې؟ په دغه برخه کې
په هغه برخه کې خو سل په سلو کې کامیاب یم.
یعنی ته کولی شي چې اوس خامک وکړي او د ځان او نورو لپاره جامې او نور څیزونه جوړ کړي؟
ولې نه، هغسې مې ډېر جوړ کړي دي. او څه وخت چې داسې کوم ستونزې کې به بنده پاته سولم، نو د مکتب په دوران کې یادوم، لکه په هغه وخت کې چې ما غوښتل کانکور ته امتحان ورکړم، نو خپل ډېر ستونزې مې د دغه طریقه څخه حلولې، یعنی غاړه به مې رغولې او هغه به مې خرڅولې.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجل هم پات ورسید. خو ازادي لرو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخم تر وو بجو دوام کوي. زله تاسو اجازه غواړم، خو جاوید نعمت مې